دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د جنوري 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا او په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه راپورونه سربېره یو شمېر نور موضوعات او شننې درته لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. پاکستان پر خپل خاوره له ایرانی برید وروسته له هغه هیواد خپل سفیر وربلل دي. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. او فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې سوي شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان تر هغه وروسته له ایران خپل سفیر هیواد ته وربلل دي چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حمله کړې دي. ایراني یو دولتي رسنوی پرونه وخت دا کړي و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې پاکستان ویل دي چې له ایران خپل سفیر هیواد ته ورغوښتي دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل دي چې بې له پارونې د ایران برید د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور د مخو او اصولو سرغړونه ده. وزارت ویلي دي چې په پاکستان کې د ایران سفیر چې اوس مهال په خپل هیواد کې دی ته د اوس لپاره اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې له ایران سره د لوړې کچې د چارواکو دوه اړخیزه چارې او په راتلونکو ورځو کې پلان شوي سفرونه هم ځنډوي. د ایران حکومت له د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې نن سهار وختي په لومړي بیان کې د ایران بریدونه په کلکه وغندل او زیاته کړه چې په هغه برید کې دوه ماشومان وژل سوي او درې نجونه ژوبلې دي. اخوا پر ټلیګرام په جیش العدل پورې تړلي چینل په بیان کې ویلي دي چې شپږ بی پلوټ الوتکو او یو شمېر توغندیو هغه کورونه په نښه کړي دي چې پکې د هغې وسلوالې ډلې د غړو ښځې او بچي اوسېدل. په همدې حال کې چین پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ نن په بیجینګ کې خبري غونډې ته وویل نوموړی وایي موږ پاکستان او ایران دواړه نږدې ګاونډیان او لوی اسلامي هیوادونه ګڼو. موږ پر دواړو هیوادونو غږ کوو چې له زغمه کار واخلي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا زیاتېدو سبب کېدای سي او دواړه باید په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي. ایران د پاکستان پر خاوله حمله تر هغې شاوخوا یوه میاشت وروسته کړې ده چې جیش العدل ډلې د هغه هیواد د سیستان بلوستان ولایت په راسک کې پر پولیسو د هغه برید ذمواري منلې وه چې اولس ایراني پولیس پکې وژل سوي ول. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. په کوټه کې د پولیسو د عملیاتو څانګې مشر جواد طارق په خبر پاڼه کې ویل دي چې چاودنه نن د کوټې پر زرغون سړک تر پله لاندې د کچرې په یو ډیران کې سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې چاودنه کې ژوبل سوي ماشومان هغه دي چې له ډیران څخه کچره راټولوله. دغه راز په چاودنه کې د ټرافیکي پولیسو یو اهلکار هم ژوبل سوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي او ژوبل کسان یې روغتون ته وړي دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنی پیښې زیاتې سوي دي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. پولیس ویلي وسلوالو د خیبر پښتونخوا د لکې مروتو په غزنی خیلو تاڼه د راکیټونو او نور وسلو برید کړی دي. د لکې مروتو د پولیس ویان شاهد حمید نن مشال رادیو ته پر واتساپ په استولي پیغام کې لیکلي چې پولیسو تیر شپه تر برید وروسته ځوابي کاروایی وکړه او وسلوال یې پر شا وتنبول. دوی زیاتوي چې په ډزو کې پولیس ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. حمید البته په پیښ کې وسلوالو ته هم د زیان اړولو په اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په لکې مروت کې امنیتي وضع له څه باندې یو کال راهیسې خرابه ده. د لکې مروت اوسېدونکو څو ځلې د نامنۍ پر ضد مظاهرې کړې دي خو ځینې پولیس وایي چې هلته یې د ولس په مرسته د وسلوالو او جرم کوونکو ډلو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې سوي شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. دا به داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکنیو عملیاتو تر سلو زیات ورځې سوي دي. فلسطینی وسلوالو پرون په ځوابي کاروایي کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په شول سره پر هغوی راکټونه وورول. په شمال کې جګړه چې د اسرایلو د کاروایي لومړی هدف و وېښوله چې اسرایل د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترګر سازمان ګرځولی د لمنځه وړلو او د ګڼو یرغمل سوو کسانو د بیرته راخلاصولو په برخه کې خپلو اهدافو ته په رسېدو کې لرې پاتې دي. برخه فرانس او قطر ویلي چې دوی په غزه کې 15 يرغمل سو اسرایلانو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته اضافي مرستو د رسولو لپاره د یو تړون منځګړتوب کړی دی. تمه کېږي دا درمل د چهارشنبه یعنی نن د مصر له لارې غزې ته ورداخل شي. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د 15 اوور سیالیو په درېمو لوبه کې پاکستان ته په 15 منډو ماتې ورکولو لوبلړۍ وګټله. نن د نیوزیلند د ډنیډن په یونیورسټي اوول لوبغالي کې پچه پاکستان وګټله او د توپ اچونې یا بالینګ پریکړه وکړه. د نیوزیلند لوبډلې په ټاکلو 6 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 240 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې په ټاکلو 6 اوورونو کې 109 منډې وکړې سوې. ټاکل شوې چې د دواړو لوبډلو ترمیان څلورمه 6 اوور سیالي د جنوري پر 19 او 15 پر 21 نیټه وسی. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیواد وربلل دی چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پلوټ الوتکو حمله کړې دي. آیا دا لمړی ځل دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې ده؟ یو شنونکی یې پاړه وایي
پخوا خو داسې و چې کاروان به کېدلې لیکن اونرشپ نه وو د ایرانی خوا. نو یقینا پاکستان دپاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخاباتي نقشو کې د برنون له کبله د ټاکنو ځنډیدو اندېښنې پیدا شوې دي. یو شنونکي د دې اقدام په تایید ځواب ورکوي.
یاري ته نخې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوې دي او بیا او هغه شنتې مماثلت لرونکي نخې هم نورو امیدوارانو ته ورکړې شوې دي.
په روان خبرونه کې پر نورو راپورونو سربیره به دا هم واوري چې په پېښور کې د پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف اپریدی لومړی تلین لمانځل شوی دی. څنګه ویناوالو د هغه پر ژوند او مبارزه رڼا اچولې ده.
د پښتو ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونو چاپول د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کیږي.
پر دې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري او سره زو خپلې لومړی موضوع ته او دا وخت په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیواد ته وربلل دی چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پلوټ الوتکو حمله کړې دي. اخو ایرانی دولتي رسنوی پر نو وخت ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. طاهر خان صاحب، مشال رادیو ته په خیر راغلاست. لمړی خو د پښتنه به د دې څخه پیل کو چې پاکستان په څه حالاتو کې د خپل سفیر د راغوښتلو پریکړه کړې ده؟ ځکه چې سهار یې بیان ورکړی و دغه حمله غندلې وه، او آیا حالات اوس دومره ترنګلتیا ته رسیدلي دي چې خپل سفیر رابلي که څنګه؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. بالکل هم داسې ده. لږ شي بوډان دی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ د پاکستان د فیصلو د پریکړو اعلان کو د دغه ایرانی برید وروسته. نو اول خو څنګه تاسو یادونه وکړه، پاکستان ویلي دي چې د تهران څخه خپل سفیر واپس را بلی د احتجاج په توګه. دویم چې کوم د پاکستان په تهران کې سفیر دی، یو خغرا بللی دی، بل د اسلام آباد کې د ایران کوم سفیر دی هغه هم چونکی هغه نن سبا په ایران کې دی، نو ایران ته ویلی شوی دی چې هغه هم پاکستان ته روان لیږي او هلته دی پاتې کړي شي. دریم، پاکستان دا فیصله کړې ده چې کوم د پاکستان او د ایران ترمنځ د لوړې سطحې یا د اعلی سطحې چې کوم سفرونه دي هغه هم ځنډولي دي، او دا پاکستان هم اعلان کړی دی چې دوی د دې سفرونو د دې پریکړو په اړه باندې ایران ته رسمي خبر هم ورکړی دی. بلکې داسې رپورټونه سهار نه هم شته چې د پاکستان د فوج د قومندانانو یو غونډه هم شوې ده، او د هغې وروسته چې بیا کوم په ټولنیزو رسنیو باندې داسې اکاونټونه دي چې هغه په اړه باندې تصور کوي چې دا د پاکستان د فوج او د استخباراتو نږدې دي. په یو اکاونټ کې ویلي شوي دي چې پاکستان فوج مشرانو دا په دې باندې غور کړی دی چې پاکستان به د پاکستان امنیتي ځواکونو به دغه ته جواب وایي، البته د هدف او د وخت فیصله به دوی په خپل باندې کوي. او ماته یادېږي چې کله په 2023 کال د فروری په میاشت کې هندستان ویلیو چې دوی په بالاکوټ کې مرکزونه په نخښه کړی دي، نو پاکستان هغه وخت دا الفاظ استعمال کړی ول کړه ما چې مخ ذکر وکړ، او وروسته بیا پاکستان دا وویل چې دوی په د هندستان د کنټرول د کرخې هغه طرف ته د دوی باندې حمله کړې او د جازونه راغورځولي. خو بهرحال دا د پاکستان رسمي د فوج بیان نه دی، لیکن دا غوی سره نږدې د ټولنیزو رسنیو اکاونټونو کې دا خبره هم شوې ده.
مننه ترخان صاحب. بل پرسنه مې دا ده چې په داتي ورځو کې د ایران یو لورپړی چارواکي پاکستان ته تللی و او په اسلام آباد کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو لنګران وزیر جلیل عباس جیلانی سره کتنه کړې و، او د دواړو خواوو داسې بیانونه راغلي و چې دغه دواړو خواوې پر دې سلاسوي دي چې په ګډه به د امنیت لپاره کار کوي او د نامنی او ترګری پر ضد به مبارزه کوي. نو دغه برید ولی بیا وسو، یعنی د دواړو خواو ترمنځ د بی اعتمادي ولی رامنځته سو؟
دا خبر ساتو بالکل درست تا چې دلته کوم خبرې شوې وي. ګوره د ایران چې کوم د افغانستان پر ځنګړې استاد دلته وو تقریبا 3 ورځې، او 13 ورځې دغه واپس تللو سهار او ماخام مسخوتن بیا دا حمله مو شو. دلته په اسلام آباد کې نه یوازې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یا د پاکستان ځنګړي استاد افغانستان لپاره، بلکې دلته زموږ معلومات دا هم دي چې د پاکستان استخباراتي او فوجي مشرانو سره هم لیدلی وو، او وروسته بیا ځنې یو خود دوی هغه حکومتي بیان وو. خو لیکن مونږ چې تاسو کو چې په دغه خبرو کې بس تو نو هغه هم دغه تاسو کوم اشاره وکړه چې پاکستان او ایران په دې باندې سلا شوی وو چې کوم وسلوال ډلې دي داغي پاړه باندې بدی همکاریم کوي داغي پر ضد باندې. بلکې دلته د دې حملې وروسته بیا داسې ویل شوي دي چې 2013 کال کې د پاکستان او د ایران ترمنځ یو امنیتي تړون لاسلیک شوی وو چې په هغه کې دا خبره شوې وه چې دواړه به مشترک چې کوم ترهګر یو ګواښ وي د ترهګر ډلو لخوا داغه پر ضد باندې به مشترکا ګامونه اخلي عملیات کوي. لیکن نن نه برید د هغه دا ویل شوی دی چې د هغه معاهده او د هغه هوکړه هم پر ضد باندې او ګام دی، او ممکن دی چې پاکستان کې سره تصور نو یو مهمه خبره ده لکه څنګه چې تاسو دی اوس دی دغه چا سره خبرې کړي هغه دا خبره کوي مخکې هم بریدونه کېدل لیکن ایران باندې وي، او ګوره پاکستان کې بریدونه شوی دي. 13 کال په جنوري کې یو شو د ایران لخوا پاکستان هغه وخت ویلو، دویم په جون کې شو، او په دواړو پیښو کې سرور پاکستانی فوجان وژل شوي وو. خو لیکن اکثر به سرکاري توګه باندې څنګه کېدل، خو د دې ایران په خپل باندې دا اوس معلوم نه چې آیا د ایران ناهیلي د پاکستان نه یا چې هغه کمې دا وي چې هغه وسوال مخالفین دی خوا دي، نو ممکن ده چې هغه سره خپل درایل وي. خو لیکن پاکستان دا وي چې په دغه برید کې مسجد او التابادي مقامي او بیا خارجه وزارت په خپل ویل دي پاکستان چې دوه ماشومان پکې مړه دي او درې پکې جوبل دي. نو بهرحال په دې باندې خلک حیران دي چې ایران په اول ځل باندې دغه رنګ برید ومنه او دا برید کړی دی.
او مننه ترخان صاحب. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لکه څنګه چې تاسو ویل دوی ویلي دي چې په هغه برید کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نجونه جوبل دي، خو اخوا بیا پر ټلګرام باندې په جیش العدل پوری تړلي چینل په خپل بیان کې ویلي دي چې شپږ بي پيلوټ الوتکې کو او یو شمیر توغندیو هغه کورونه په نشه کړی دي چې پکې د هغه وسلواله ډلې د غړو شزي او بچي وسیدل. به هر حال زما ورسی پښتنه ستاسو څخه دا ده چې چین پر دواړو هیوادونو ژغ کړی دي چې لزغمه د کار واخلي، یعنی آیا ترنګلتیا دې هتر رسیدلې ده چې چین هم دې باندې یا مجبور سوی دي یا دا احساس کړی ده چې دا کیسه باید کنټرول سي، یعنی چین ته څه اړتیا په دې کې پیښ شوه یا چین په دې کې څومره رول لوبوي یا رول لري؟
د چین ګوره یو خو پاکستان ایران سره ډېر ښه اړیکې او تعلقات دي، یو او تاسو ته به یاد وي چې دا اول ځل دی چې چین په دې سیمه کې لکه یو مهم رول هغه وخت کې دغه رول مخې ته راغی چې کله د ایران او د سعودي عرب ترمنځ هوکړه وشوه، معاهده وشوه، سفارتي تعلقات بیا بحال شو. ماضي کې دغه رنګ د چین رول مخې ته نو راغلی، ماضي کې به امریکا. نو د چین غواړي چې په دې سیمه کې هغه خپل رول مدیر ځکه ګوره نن سبا چین یوازنی هیواد دی چې افغانستان ته خپل سفیر هم لیږل، طالبان حکومت ته او داغي سفیر هم منو، او سوره جوړان دی په ټولنیزو رسنیو باندې د بیجنګ د افغانستان سفارت باندې د پاسه لګېدل او د اسلامي امارت نوم او هغه منلی چې دا نوم لیکل شوی دی. نو معنی دا چې چین په دې سیمه کې خپل هر لحاظ سره اقتصادي رول، سیاسي رول، هغه او ځکه اوس هغه ته میدان آزاد دی، نو دا غیره لپاره د تشویش ځکه ده دا پیښه ده چې ایران او د پاکستان ترمنځ کې دا معامله خرابېږي لکه څنګه چې احتمال شته. دا سفیر را بلل بیا د پاکستان د فوج د کمانډانانو اجلاس او غونډه، نو ایران کو دلته دا دې سیمه ته دا راځي د ایران او د پاکستان ترمنځ معامله جوړېږي، نو د ایران هغه اهداف بیا ډېر مشکل وي چې هغه په دې سیمه کې امنیت پدې سیمه کې سروې گزاري پدې سیمه کې نورې پروژې هغه ته ډېر زیات نقصان رسېدو امکان دی.
ډېر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولري. زموږ غږ مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واورېدل، تیره ورځ د ایران بی پیلوټ الوتکو او میزایلي بریدونو کې د پاکستان پر خاوره دوه ماشومان او درې نجونه ژوبل سوي دي. او ایران د هغه ځای د رسنیو په حواله دا ویلي دي چې دوی د جیش العدل وسلوالي ډلې پر مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. په همدې موضوع کې به پاتې سو. څو شپې وړاندې زموږ همکار داود خټک په کوټه کې د سیاسي او سیمیزو چارو لپو سید علي شاه سره په همدې موضوع باندې خبره کړې ده، او له هغه سره د مرکې په سر کې پښتلې دي چې دا حمله په کومو حالاتو کې سوي ده او د دې به څه اثرات وي. نو موري په جواب کې وای،
ما په فکر سره چې دا خو اولا نوې واقع نه ده، تیر وختونو کې هم داسې واقعات سوي دي. وقتن فوقتن ایرانین چې کوم بارډر ګارډز دي اگر کنه پاکستان په مختلف علاقو کې فایر کړی دي، هغه کې ماشکیل دی، پنجور دی، او چې کوم ډیسټریکټ کیچ دی، دې علاقو کې وقتن فوقتن ایرانین بارډر ګارډز دي اگر وختونه فایر کړي. 2014 کې او 2018 کې هم داسې لیسوی دي په بلوچستان په مختلفو علاقو کې کلیم کرے جیشول عدل چې دی هغه پنخښه
کړو. اوس فکر کوي چې دا دومره سخت ریاکشن د ایران لخوا ولې راغی؟ دا خو مخکې تاسو چې څنګه وایي چې شوی دی خو په وړو کې سکیل باندې شوی، خو دا دی په خپل باندې اعلان هم کړ او ډیر سخت ریاکشن دی، لکه ډرون راتلل بیا میزایل فایر کول.
دا یقینا ایران باندې چون کې انټرنل هم ډیر زیات پریشر دی. اولی چې تاسو ولیدل چې په دې نږدې ورځو کې ایران کې ډیره غټه ترګری حملې چې دی هغه وسوي، هغه په نتیجه کې ډیر زیات تاوانونه وصولو. مظاهره د ایرانین چې کوم اوتوریټیز یا ګورنمنت دی هغه د خپل اولسم یو شی وښکار کوي. خو بل اړخ ته صورتحال ته داسې دی چې ما ذاتی طور دلته چې کوم کمشنر مکران ډیویژن دی سید عمرانی د هغه سره خبره وکړه، تر اوسه چې د مور سره کوم انفورمیشن دی هغه کې داسې دی چې دوه ماشومان پکې مړه دي، درې پکې زخمیان دي.
علي شاه صاحب، د جیش العدل باره کې یو پوښتنه لرم. خو د پاکستان لخوا چې کوم د خارجه دفتر لخوا بیان ایشو شوی، دا بیان هم ډیر سخت دی چې په هغه کې د ایران د کار ته غیر قانوني ویلي دي، او بیا یې وته ویلي چې د دې به کانسیکوینسز، یعنی دا به سخت نتایج هم ولري. نو تاسو څه فکر کوئ پاکستان کوم داسې عملی د غیم کوم خطر دی چې داسې عملی وکړي؟
دا خو د وخت مخکې خبره ده، ظاهره ده کانسیکوینسز خو دا لفظ ما په خپل ووایي چې د پاکستان چې کوم فارن افیس دی هغه لیکلي دي. نو ظاهره ده دا یو ډایرکټ فخوام کېدل، لیکن دا هغه سکیل چې وو ډېر لږو، د دې وار چې دی هغه سکیل زیات دی، پروپاګاندا هم ډېره زیاته ده. بیا ایرانین ګورنمنت دا اون کی دا خبره، نو په خو خدای سي وو چې کاروان به کېدلې، لیکن اونرشپ په نو د ایرانین ګورنمنت خوا. نو یقینا پاکستان د پاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی، او پاکستان ظاهر ده دلته دننه په پاکستان کې هم په ګورنمنت باندې نیوکه روانې دي. باید چې پاکستان د دې شي جواب ورکړي.
علي شاه صاحب، د جیش العدل ذکر تاسو مخکې وکړو، نو کدی دی جیش العدل باره کې لږ معلومات راکې چې دا څه قسمه ګروپ دی، د دې د جندولا یا دلته نورې کومې ډلې چې په دغه سیمه کې دي چې دغه د ایران په ضد باندې لګیا دي، د هغه سره څه تعلق دی؟ او دلته بلوچستان لیبریشن آرمی دا قسمه ډلې مشته، نو د دې څه تعلق شته که دا راته لږ وای؟
دا چې کوم جیش العدل دی دا 2012 کې جوړ شوی دی. دا د ایرانی چې کوم سیستان بلوچستان دی، د دې اکثره چې کوم ملیټنټس دی دا ایرانی نېشنل دی، بلوچی وایي، او دا سنی ملیټنټ ګروپس دی. او دا ګروپس دی بارها دا ګروپ دلته کاروایني کړي دي په سیستان بلوچستان کې مختلف اوقات کې چې کوم ایرانی بارډر کاټ دی، دا کې نه پیری دی. او دا پاکستان بارڈر گارڈ او بیا داسې دی ظاهر ده په دې سیستان بلوچستان کې جند الله چې دی دا خپل ډېرې زیاتې اکټیویټیز په تیرو وختونو کې کړې دي. نو دا دې شورا دل داسې معلومیږي لکه ده جند الله تر ګروپ بیا تیرو وختونو کې تاسو معلومه ده په 2008 نه کې که تاسو په یاد وي هغه وخت جند الله چې ډېره غټه کاروایي په دغه شین یو علاقه ده په سیستان بلوچستان کې په ایران کې تقریبا 22 ایرانین چې کوم بارډر ګارډز وو هغه دوی کډنپ کړل بیا راوړل کیچل بیا د هغه په خلاف پاکستان یو ډېر غټه کاروایي وکړه هغه ټول کسان چې وو هغه بازیاب کړل او بیا چې وو بیا ایرانین اتورټیز ته هینډ اوور کړل. او بیا لکه څنګه چې ایران دا تور لګوي چې دا ملیټنټس پاکستان کې آپریټ کوي په ایران کې کاروایي نه کوي. نو دا غرنګه د پاکستان د سی چې کوم د لا انفورسمنت ایجنسی دی ګورنمنت او دی هغه خبره کوي چې بزو ملیټ چې کوم ګروپ سی هغه سیستان بلوچستان کې آپریټ کوي او بیا پاکستان کې کاروایي نه کوي.
سید علی شاو چې د ایران د بریټ په اړه زموږ د همکار داوود خټک پښتنه ځواب ولی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخاوري یاوځو د پاکستان د انتخاباتو پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخاباتي نقشو کې د بدلونونو لکهبل د ټاکنو ځنډیدو اندېښنې پیدا شوې دي. کمیشن پرون په بیان کې ویلي دي چې د جنوري پر 13 د نوماندانو د نقشو تر اعلانولو دوه ورځې وروسته د رایو پاڼو یا انتخاباتي پرچو چاپولو بهیر پیل کړی دی، خو پر دې سربیره په مختلفو ځایونو کې د نقشو بدلولو سلسله روانه ده. بیان وای کله چې نوماندان خپل انتخاباتي نقش بدلوي نو بیا کمیشن اړکیږي چې د رایو نوی پاڼه چاپ کړي چې هغه کار وخت اړتیا لري چې لکه بلې ټاکنې ځنډیدای شي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
په پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې د انتخابي نخو د بدلولو لړۍ دوام ولري نو ټول ټاکنې ځنډیدلې شي. الیکشن کمیشن په ګوند کې دننه د انتخاباتو نه کولو پوجا تحریک انصاف ته خپل نخې نه بیټ نه دا ورکړي او د دې ګوند امیدوارانو ته بیلې بیلې نښې ورکړي دي چې زیاتره یې ترې راضي نه دي او د بدلولو لپاره یې په عدالتونو کې جوړ شوو الیکشن ټریبیونلز ته درخواستونه ورکوي. په پېښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف او تجزیهنګار کاشف الدین سید وایي چې که تحریک انصاف امیدواران خپل انتخابي نښې بدلې نه کړي نو د الیکشن په ورځ ووټونه هم بایللې شي.
هغې ته نښې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوې دي او بیا هماغه شانتې مماثلت لرونکي نښې هم نورو امیدوارانو ته ورکړې شوې دي. بلکې موږ ډېر وکتل په دغه پېښور کې چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم امیدوار دی کامران بنګش نو هم د هغه په حلقه باندې چې کوم امیدوار دی نو هغه ته هم د ده د نښې په شانتې نښه هم ورکړې شوې دا او داغه ام کامران نوم دی. دغه شان آصف چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار دی نو هغه د مقابل ته هم د نښې سره نږدې نږدې نښه ورکړې شوې ده او داغه نوم ام آصف دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې تحریک انصاف مشر عمران خان په زندان کې دی خو اسټبلیشمنت په خلکو کې د ده مقبولیت له وجه انتخابات نشي کولی او ځنډولو ته یې بهانې لټوي. د ده مشال رو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا کریډیټ خو دی عمران خان ته ځي چې هغه داغه خلاف چې پاکستان کې سورا پولیټیکل پارټیز دي ډیفرنٹ ائیډیالوجی هغه پیروکار دي هغه ټول یو ځای کړی دي ان دې کس کې خو دا پوتنشل شته او دغه پوتنشل په ختمولو باندې اسټابلیشمنت نه پويږي چې را مونږ د دې پر د لار سنگ بند کو چې دې مونږه انتخاباته په کومه طریقه باندې بهار کو ان اوسه پورې چا سورا افورتس کړی دي پای یو افورتس کې مای کامیاب شي نه دي ان تر سو پورې دې په دې حواله سره واضح شي نه چې زمونږه کومه سټریټجی به کامیابیږي ترغه پورې الیکشن نه کیږي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم ورته نظر لري او وای
د برادلون کې هفته لس ورځو کې ودا شي کلیئر کیږي چې پی ټی آی هغه چې کوم امیدواران دي هغه یا سمره دغه کې یا چې کوم ظاهره ده د پی ټی آی چې کوم خپل چې کوم نامینیټډ خلک ته ٹھیک دغه سره بلې نشانه نشته لیکن هغه خو دی امیدوار خو د پی ټی آی زه اوس هم داوام چې دی به سرپرایز ورکړي او نور سوګوري چې د الیکشن ډیلی نو الیکشن ډیلی خو بالکل کنفرم هو دا پلان سی وا چې الیکشن چې کوم دی که بلې نو الیکشن بني او چې بلې نشته نه الیکشن بې نو بلاغیت واخیشتا سوبر ریپورت وزریا نو الیکشن خو اوس ماته ښکاری لیکن اوس هم پکې ډاوټ شته ده لا اوس هم داسې قوتونه دي چې یا الیکشن اوس هم نه غواړي.
خو په پیښور کې آزاد خبریال او تجزیهنګار رفت الله اورکزی وایي چې تحریک انصاف د مشر د بندي کېدو او د ګوند نه انتخابي نه اخیستو نه پس د انتخاباتو د ځنډولو امکان نشته
دا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل آؤٹ کی، یا دا چې هغه دومره زیات کمزوري کی چې هغه مطلب لکه دا غو په انتخاباتو کې نمائندګي کموي، سیټونه کم واخلي. نو په هغه کې غټول ناول کار ورسره دا و چې انتخابي نخښ دې د اتواغس ته چې کله چانه نخوالې نو بالکل لکه هغه باندې سوي چې هغه جماعت باندې تا بندیز ولګول، هغه نه چې دی هغه کم چې ریزرو سیټونه دی غان ته لاړو. نو اوس دینه پس چې نور خو دسی ماته صدقه نخ کاریږي چې اوس دینه پس دو ولې انتخابات چې دی دا د دې لپاره کوششونه کوي چې دا ډیلی کی.
الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په حکم 8 فروری د انتخاباتو کولو لپاره ټاکلې ده. الیکشن کمیشن په خپل پریس ریلیز کې ویلي چې 2013 کال په انتخاباتو کې 11,900 امیدوارانو برخه اخیستې وه او 800 ټنه کاغذ د ووټونو د چپولو لپاره استعمال شوی وو. په راتلونکو انتخاباتو کې 18,950 کاندیدان برخه اخلي او د ووټونو لپاره به 270 ټنه کاغذ استعمالیږي. په 2013 کال کې 260 میلیونه ووټونه چاپ شوي وو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره به 280 میلیونه ووټونه چاپیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو خاویل دی چې په هغه هیواد کې د فبروري پر 8 باندې انتخابات کېدونکي دي، نو بل خوا وایي چې د انتخاباتي نقشو د ځنډېدو یا ورکولو په اړه کېدای سي دغه انتخابات په ځینو حلقو کې لږ څه وځنډېږي، خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی پر 45 او د صوبای اسمبلی پر 115 څوکیو لپاره په دغه ورځ رایه چول کیږي. د انتخاباتو کمیشن له ارقامو سره سم په هغه صوبه کې تر 15,500 زیات پولینګ مرکزونه یا د رایې اچولو مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د انتخابات لپاره د امنیتي او نور انتظاماتو په اړه نور تفصیل زموږ ته د مشال راډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه ټول صوبه کې 15,000 او 800 سیوا پولینګ سټېشنې یا د ووټونو اچولو مرکزونه جوړ کړی شوی دي چې په کې د امنیت په حواله سکم 15,000 حساس ترين، 15,000 نه سیوا حساس او سباندې 14,000 نارمل ګرځول شوی دي. 1,900 سیوا پولینګ سټېشنې هغه سیمو کې دي چرته چې په دې ورځو د یخ موسم لوځي ووري وریږي. بل خو د پاکستان سېنات کې په 15 جنوري د آزاد سېنټر دلاور خان لخوا یو قرارداد هم پاس کړی شوی چې انتخابات وځنډول شي، ځکه ځینې سیمو کې د امنیت وضع هم ټیک نه ده او موسم هم ډیر یخ دی او غریزو سیمو کې واوري هم وریږي. نو دا چې الیکشن کمیشن د زیاتو حساسو او د واوري ورېدو ځینو کې د ووټرانو اسانتیا لپاره څه ګامونه پورته کړي دي، نو خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن نوایان سهیل احمد مشال لیډو ته د جنوري په 12 ویل
د سکیورټي انتظامات ټیم هغه متعلقه ادارو سره الیکشن کمیشن او پاکستان په رابطه کې دي او دغه لحاظ سره هم انتظامات شروع دي. سره سره کم د لکه تاسو کم د علاقو د یو علاقو خبر وکړه، نو هغه هم په دې باندې زمنګ په نوټس کې دي چې کم کم ځای کې داسې ایشوز راځي نو متعلقه انتظامی سره به په هغه باندې الیکشن کمیشن بر وخت اقدامات کوي.
دا کمیشن د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د رجسټرډ ووټرانو شمیر 2 کروڑ او 14 لکو نه سیوا دي چې پکې خو 65% نارینه او شوخه 15% زنانه ووټرانو شامل دي. صوبایي حکومت وايي په صوبه کې نوې شامل شوي او جنوبي اضلاع کې په یو پولینګ سټېشن 11 امنیتی اهلکاران او د نورو صوبې په حساسو ترونو پولینګ سټېشنو 5 امنیتی اهلکاران په ځای کول شي او په نورو باقي پولینګ سټېشنو به تر 15 امنیتی اهلکاران ولاړ وي. صوبایي حکومت وايي دوی ته ټول صوبې کې 1,15,000 نه سیوا امنیتی اهلکاران پکار دي، ولی حکومت سره دا وخت شوخه 9,000 امنیتی اهلکاران دي او سباندې 15,000 اهلکارانو کمې دي، د کم لپاره چې مرکزی داخله وزارت ته هم خواست کړي دي. په دې اړه د جنوري 14 خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی مشره یو اعلی پای غونډه هم شوه چې پکې د وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شان علاوه د کابینې غړو، صوبای چیف سیکرټری، د داخله چارو محکمې صوبای مشرانو، د پولیسو آی جی او د ټولو صوبې د ځلې پولیس چارواکو او ډیپټی کمشنرانو علاوه د ډیویژن کمشنرانو هم د ویډیو لینک د لارې ګډون کړو. د پامل دا د پاکستان الیکشن کمیشن په 8 فروری په ټول هیواد کې ټول ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 6:30 سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم.
We'll be right back.
پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیواد تور بللی دی چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حمله کړې دي. ایرانی دولتي رسنیو پر ناوخته دا کړو چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې پاکستان ویل دي چې ایران خپل سفیر هیواد ته ورغوښتی دي. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان شوبل کړي دي. په کوټه کې د پولیسو د عملیاتو څانګې مشر جواد طارق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه نن د کوټ پر زرغون سړک تر پله لاندې د کچرې په یو ډیران کې سوې ده. پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا د لکې مروتو په غزنی خیلو تاڼه د راکټو او نورو وسلو برید کړی دي. د لکې مروتو د پولیس ویان شاهد حمید نن مشال رادیو ته پر واتس اپ استولي پیغام کې لیکلی دي چې پولیسو تیر شپه تر برید وروسته ځوابي کاروای وکړه او وسلوالې پر شا او وتنبول. د زیاتوي چې په ډزو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې شوې شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکني عملیاتو تر سلو زیات ورځې شوې، فلسطینی وسلوالو پرم په ځوابي کاروای کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په شغلو سره پر هغوی راکټونه وورول. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د 15 اوور سیالیو په درېمه لوبه کې پاکستان ته په 45 منډو په ماتې ورکولو لوبډلې وګټله. نن لومړی نیوزیلند بیټنګ وکړ او په ټاکلو 40 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 240 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې 109 منډې وکړای شوې. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ. اوس یو ځل بیا ځو د راپورونو په لور. په پاکستان کې انتخاباته شاوخوا درې اونۍ پاتې دي. خو د لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دی څنګه چې به په تیرو انتخاباتو کې و. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیالا جیل کې بندي دی، د جنوري پر 15 خبریالان سره د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې لندن څخه پاکستان ته راوستل شوی او اسټبلیشمنټ یې په ټاکنو کې مرسته کوي. بلخوا د مسلم لیگ نوی مشر او د نواز شریف لور مریم نواز په کاړه کې وی انتخاباتي جلسې د وینا پر وخت پر عمران خان تور پوری کړ چې د اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی و. دا په داسې حال کې چې انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ته انتخاباتي نقشه بیټ یا بل هم نه دور کړي او د ګوند کاندیدان په بیرابیلو نقشو به په ټاکنو کې برخه اخلي، خو هغه ګوند په بقایته دوګه انتخاباتي کمپاین نه دی پیل کړی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده، خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نښه یعنې بیټ نه ورکول نه پس ډېر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ په یو نیم کال حکومت کې سره شریک وو. فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بېلې بېلې نښې ورکړي دي. که څه هم ګوند د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده. په 15 جنوري په اډیالا زندان کې د خپلې مقدمې د اورېدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی. د ویل چې اسټابلیشمنت او عدلیه په ټاکنو کې د هغه مرسته کوي. اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د د تورونو په حق له ویل چې ټولو لویو سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټابلیشمنت په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا څه لومړی ځل نه ده چې داسې کیږي.
دیکھیے اس شخص نے پاکستان کے ایک اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا، دے ٹور عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دئی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دئی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگرے چھو اس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے انہیں پری دی اند پی ٹی آئی چھ مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولار دی مختلف سمبلے ورکر دی اندا چت پیو مذہب معاشرہ کی کی گی.
اسلام آباد کے ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی د عمران خان تورونه سم بولی، هوای چې د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت کې هم ووټونه ګټلی شي. د مشال رډیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل
عدلیہ او اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف جکم دے دا ٹول پا یو پیج بنی دے او دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا ایسا دا منتخکاری گی دا سے لکہ مونگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی مونگتا دا شے جکم دے کنا مونگو گورو گراؤنڈ ریالیٹیز اور اغینا جکم دے مونگو یو شے جکم دے کنا آگا مونگا اخذ کو نو دیکھو شک نشتا چی لکا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ما تا خپل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگر جکم کینڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نہ خو پیڈ نہ دا لیکن اگیا دا دے چی اگیا با الیکشن کے بغیر ڈیر غٹ سرپرائز ورگی.
بلخوا په 15 جنوري په اوکاړه کې یو انتخابي جلسې ته د وینا په مهال د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې دی د اسټبلشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی و او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول. مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړو. د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بېلابېلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي، خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه دی پیل کړی. په دې اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
پی ٹی آئی خو دا عدالتونو نا او دا سماعتونو نا چه وطا وقت ملو شی ناغی با کمپینو کی دا دی سر سر داری اهم امیدواران چی دی ناغا انڈرگراؤنڈ دی، خو دا خو یو فیصله راغلا او کچره پا دی فیصله بانده اکتفا اوشی او پا ازاد حیثیت که هم دا پی ٹی آئی دغا نمائندگان چه داری ٹکٹ ہولڈر زو او اغا پا میدان کی نو اس هم دا الیکشن با دا نور جماعتونو دا پارا دمرا آسان نوی او داغی مقبولیت اسم شتده موجود ده ووٹ با اخلی.
مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام پتیر یونیم کل حکومت کے دیوبل سر شریک ہو، وہ اسی دیوبل خلاف کمپین پیل کرے دے. بلاول بٹو زرداری په زیاتره جلسو کې د عمران خان په ځای په نواز شریف نیوکه کوي. د دغ غوند د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ته هم دغه په کورونی سیټ پر اسماعیل خان کې د مقابله لپاره مضبوط امیدوار ودرولې دي. بلخوا د جمعیت علما اسلام یو غړي مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په منصره کې کاغذونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل،
پاکستان کے انتخابی عمل ہمیشہ تنازع سرا مخامخ شوی دی. سیاسی گندونا ہر انتخابی عمل کے جانبدار دانلے اور اسٹیبلشمنٹ دلاس بہانے الزامون لگولی دی، انہوں ہم دغا لو بر آوارا. 2018 کے انتخابی عمل کے مخالف سیاسی گندونوں اسٹیبلشمنٹ دلاس بہانے الزامون عائد کری ہو، انہوں بد مرغ عمران خان دغا تورونا لگوی. موجودہ انتخابی عمل کے پی ٹی آئی دا انتخابی نشان نہ محروم ساتل سابقہ پالیسو تسلسل دی. اسٹیبلش مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس دا پی ٹی آئی سارا چیک سروان دی دا ہم دا قانون مطابق نے دی.
دا تحریک انصاف دا ڈیرو مشرانو کاغذونو ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خیر خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی. پا دوی کی عمران خان، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، سنم جاوید او حبیب فواد شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د فبروري پر 8 عمومي انتخابات کیږي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د ګوند ځینې نور غړي په جیل کې دي. په عین حال کې سپریم کورټ د انتخاباتي کمیشن د اقدام په حمایت کې فیصله کړې او له ګوند یې انتخاباتي نقشه بیټ یا بله بیرته اخیستې ده. بلخوا د ګوند مشرانو ترمنځ د اختلافات خبر هم په رسنیو کې ګرمه ده. د ګوند ځینې مشرانو پر یو بل تورونه پوری کړي او ټولنیزو رسنیو باندې د یو بل ضد ویناګانې هم کړي دي. دا چې د تحریک انصاف ګوند د کومو مشکلاتو سره مخامخ دی، د ګوند نن اختلافات څه دي او پر راتلونکو عامو انتخاباتو به څه اغیز وي، په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز علي له کراچي څخه راکوي.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره انتخابي کمپاین روان دي، د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مرکزي غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل خان مروت چې د سند صوبې په دوره دی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې کمپاین پیل کړی دی، نوموړي د جنوري په 14 په خپل ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی وویل، د ګوند ویان روپ اسن او مرکزي غړي حامد خان ذهني ناروغه دي او دواړه د ده په ضد ویناګانې کوي. شرف ځل خان مروت د سند صوبې په حیدرآباد کې د یوې غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به نور د یو لاریون مشري ونه کړي او په سند کې خپل کمپاین په نیمګړي کې د پریښودو اعلان وکړو. دی وایي، زه په سند کې د پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او ځم تر څو چې عمران خان د دې خلکو خوله بند نه کړي او دا پریکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګانې کوي. که حامد خان دومره زړور وي نو په پنجاب کې د بهر روزي او کمپاین دی وکړي، دوی زما لار نسی او لکه بل یې په ګوند کې دننه او په پلویانو کې شک پیدا کیږي. شیر افضل خان مروت بیا په کراچۍ کې خپل کمپاین بیرته پیل کړو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې ولسی غونډو ته ویناګانې وکړي. دا وروسته له هغې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي حامد خان اډوکیټ د جنوري په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې شیر افضل خان مروت د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته او توری ولګو چې شیر افضل خان مروت د چاپ وینا د یوې منصوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي.
دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو
دی وای چې په هر ګوند کې درې څلور کسان داسي وي چې هغه د بل چاپ وینا راغلي وي او د هغوی لپاره کار کوي او ګوند کې دننه حالات خرابولو هڅه کوي. او زموږ په ګوند کې دننه هیڅ اختلافات نشته او شیر افضل خان مروت ته یو لاریون مشري هم نه کوي. شیر افضل خان مروت د جنوري په 14مه په کراچۍ کې د ګوند انتخابي کمپاین د پیلولو په وخت هم په ځنې غړو سختي نیوکې کړې وي او ویلي وو چې د سند تر څنګ د پاکستان په نورو برخو کې د ګوند لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو ټکټونه د خوښي او ناخوښي په بنیاد ورکړې شوي دي او د ګوند ځینو مشرانو یې خپلو خپلوانو ته دا ټکټونه ډالۍ کړي دي. په پېښور کې خبریال محمد فهیم وایي تحریک انصاف په عمران خان راغونډه ده. نوموړي په وینا دا وخت تحریک انصاف کې دننه لوی ستونزه د مشرۍ سیاسي لیډرشپ ته او د ګوند پلویان په موجوده مشرانو تقسیم دي یا باور نه لري.
کوم پاکستان تحریک انصاف کې دننه یو مسله ده، یو شخص نه یو کس نه دا خبره ټوله پتاویږي، هغه د عمران خان، شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر، دا هغه کسان دي کوم چې سمو د وړاندې پارټۍ ته راغلي دي، یا بیا حامد خان هم د کسان دي چې هغه په سیاست کم از کم نه پوهېږي. پارټي چلول او الیکشن کول، پورا ملک کې ټکټونه تقسیمول، علاقائی اختلافات قتل او بیا هغه اختلافات ختمول، دا هر څه د دې خلکو د وس کار نه دی. دے وقت کے مشری دا پاٹے نشتا او دا مشری نکی دل دا وزاری خبر دے غٹ نقصان رسائی.
پدا سی حال کی چی دا پاکستان تحریک انصاف گن مشر او پخوانے وزیراعظم عمران خان پا زندان کی بند دے او دا گن سخائی دا کرکٹ بیٹ نخا دا الیکشن کمیشن فیصلے مطابق دا پاکستان سپریم کورٹ پیرتا اخستی دا. پا کراچی کی خبریال امیر محمد خان بیاوائی دا الیکشن وقت ٹاکلے شوے دے. پدا سی وقت کی دا ڈول اختلافات دا گن دا مشران سرا دا پاٹائی دا پلویانو لپار ہم یو امتحان دے.
په راتلونکو انتخاباتو کې ولدي خامخان نقصان او د نقصان بنیادی وجه دا ده چې بیرستر گوهر خو ابروز خپل بیان کې دا ویل چې را موږ په سوشل میډیا باندې د خبرې پرچار وکړو چې زمنګ اوریجنل کاندیدیټ سوکتی داغي نشارونه سوکتی خلک ته اغیله ووټ ورکړي، خو بل طرف ته شیر افضل مروت چې هغه تر پی ٹی آئی د طرف خلکو نه ډیر خر ریسپانس ملاویږي او هغه خلکو ته وایي دا چې ټکټونو تقسیم ټیک نه دی شوی. نو دا چې کم خلک په پی ٹی آئی کې دوه درې سلور ولاړ دي، نو هغه به د شیر افضل مروت ته خبره کوټ کوي چې شیر افضل مروت هم وایي چې ټکټونه خدري تقسیم شوي. او دخل کو دا نظر دے چې دا شیر افضل مروت چې کوم بیانیا مخې ته بوزي دا په در اصل د عمران خان بیانیا ده. نو دا د پی ٹی آئی د ووټرانو امتحان هم دی چې آیا هغه خپل ټیک سړی بسنګ پیژنې او دا د پی ٹی آئی د قیادت لپاره هم امتحان دی.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف ځنی مشران پر رسنیو ټولنیزو رسنیو په یو بل سختي نیوکې کوي او تورونه لګوي، خو بل خوا د پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوهر علی خان د جنوري په 14مه د اډیالا جیل نه بهر میډیا سره په خبرو کې ویلي په سیاسي ګوندونو کې اختلافات وی او دا جمهوریت تے. نوموڑی ویلی دا پی ٹی آئی عہدیداران او کارکنان دی په اختلافاتو کی نغورزیگی او دا عمران خان هدف تی وګوري. ٹاکلے شوی چې د 2023 کال د پروری په اتمه به په پاکستان کې انتخابات وشي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. بیا هم په انتخاباتو کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په ټان کې به د فبروري پر اتمه د قامی اسمبلی او صوبای اسمبلی پر یوې وې چوکې انتخابات کیږي. د سبې د نور برخو په څیر په ټان کې هم کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي او هیله لري چې انتخابات به په سولیز ډول وسي. د ټانګ چارواک مشال ریډیو ته ویلي چې ټولې تیاریانې بشپړې کړې دي او د شفاف انتخاباتو لپاره له صوبایي او وفاقي حکومتونو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان درې چلوېشتو صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنې د روتین کې میاشت اوتم فبروري انتخاباتې د پورا تیاریې پیرا کړې دي. ډپټي کمشنر محمد شعیب پدغي براکشې ویایي ٹانگ ضلع قومی اسمبلی نشست این اے درے سالویشت آزود امیدوار عبداللہ ننگیال پا ضلع کشے دیکھ پل کمپین پا براکشے مشال ریڈیو تا وویل
مرا
نارا دادا نمر بدی امن خبر کو اور ترقی بار با پلے جو دوجے انشاءاللہ جاری بابا خیل کر لکھے تطور سے گربوٹا سے وادم آباد سے پروگرام نو نو آشا بخیر سروسو حکومت نو مدا غشتنا دا چھے پری ان فیر الیکشن دیو سی آو چیسی قسم حل کو پائش تا پیغ بنیاد بنی دیک چھے سوک خلق کی پشی سے آواد پاس کری
دے ٹانگ ضلع قومی اسمبلی نشست این در سالویشت انتخابات دے پورا در ساوا در پنجوس پولنگ اسٹیشن نہ بنے وہ در لاکھ دعا نوی ذرا دعا ساوا چور لاس ووٹرون وہ دیکھبل ووٹ ہاک استعمال ہوئی اور دے صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل ہوتا بنے یوسل اوا نوی پولنگ اسٹیشن نہ بنے دعا لاکھ چورویس ذرا ہوتا ساوا نہ چالویشت ووٹرون وہ دیکھبل ووٹ ہاک استعمال ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
زموږه غلا مشال رادیو څخوري د پاکستان خزانه وزارت د پټرول په نرخ کې د یو لیټر پر سر د 8 روپیه کمی راوستي دي. وزارت د جنوري په 14مه په جاری کړې اعلامیه کې ویلي چې د ډیزل نرخ یې نه دی کم کړی، خو بل خو بیا د بجلی د تنظیم لقامي ادارې نه پراسه خې د یو یونټ پر سر په بجلی کې د 5 روپیه 35 پیسو ګرانول غوښتنه کړې ده. ولس وایي چې د پټرول په بای کې کمی او د بجلی په هغه کې زیاتوالی ورته هیڅ ګټه نه رسوي. حکومت خپل پالیسی ته بیا کتنه وکړي او لست دی اسانتیای ورکړي. په دې نور تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې واوري.
د جنوري په 14مه د پاکستان نگران حکومت د پېټرول په نرخ کې 8 روپے کمې راوستي. د پاکستان د خزانه وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې د ډیزل نرخ یې نه دی کم کړی، خو د پېټرول د یو لیټر نرخ یې 275 روپو ته راکوس کړي او د ډیزل نرخ 215 روپے دے. پا مردان کی دسورلو گاڑی چلون کی نور محمد مشال ریڈیو تو اویل چی باید حکومت تی سی این جی سٹیشن پرانیزی زکا چی دا پیٹرولو 8 روپے کم نرخ دوی تا حس فائدہ نکلی.
اوس 8 روپے پیٹرول ارزان شو، ٹرانسپورٹ لخام خپا کر دی چی دویم 10 روپے کرے کما کی او 220 والی دا نیمو نزیاد گاڑی ولال دی زکا چی آغا دا 7000-8000 روپو پیشاور آنا جانا خوری، خو زما دی افسرانو تا خواسته چی دوی دی دا روڈ سر وی وکی دا غی متعلق دی نرخنامه ورکوی کدا کره 150 روپو یم زمانگ پی غاڑا زاده دا کو برو.
بلخوا دا جنوری پا 15 دا پاکستان سنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی دا بجلی اداری نپراتا دا بجلی پا نرخ کی دا سیوا والی غوښتنه کړې ده. په درخواست کې ویلي شوی چې بجلی دی 5 روپے او 35 پیسې د کال 2023 د دسمبر د میاشت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې سیوا کړی. نیپرا اداري ویلي چې په درخواست بعد اوریدنه د جنوري په 1.5 کوي او د بجلی د نرخ سیوا کېدو سره به خزانه ته یو کم 50 ارب روپے راځي. په مردان کې د موبایلو مارکیټ کې یو دکاندار سلمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې فیصله سره به په عوام د ګرانې زور نور هم سیوا شي.
یو غریب سړی زما غوندې نوکر پیشه سړی چې ډیلی په بایک باندې ګرځي نو هغه به زیات نه زیات یو لیټر خرچه کیږي، نو چونکه ما 8 روپے بچ کړي او دادا چې بجلی راته 5 روپے ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا دی نه سبا چونکه ګیسونم نه، نو سړی د بجلی ایټر استعمال یا د بجلی گیزر اوبو گرمولو دا پارا دا دی سیزونو دیر تکلیفی پا دی موسم کی، نو چی کم ما علتا 8 روپے بچ کڑے نو دا آغی پا نسبت بدلتا 100 روپے ما نقصانو که. نو زخو کداو گرم دا حکومت دیر غلط پالیسی دا چی یو طرف تا شی ارزان کی نو مونگ تا بل شی گران کی.
دا مردان اسیدون کی شہزاد خان مشال ریڈیو تا اویل چی باید حکومت تی دا خوراکی شایانو پا نرخونو او کرایانو کی هم
مثال پیٹرول ارزان شو بل طرف کم دے دیکھو بجلی گرانا شو اس پیٹرول خو ٹک دا ہر چا ضرورت کی ریش خود دیر داسی خلق شدی پیٹرول ضرورت کی دینی بجلی ضرورت تے نو پکار دار چی بجلی ارزان کی پیٹرول خو پخپل جی ٹکو لگی او سیو نظام روانو.
دا پاکستان دا شماریاتو ادارے دا روان کال دا جنوری دا میاش پخپل رپورٹ کی ویلیو چی کال 2023 کی دا گرانے شرحہ 1.5% تا رسیدلی وا. ادارہ توی چې تیر کال د وړو په نرخ کې 25% د سبزیانو په نرخونو کې 15% او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې 50% اضافه شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوزو د ماحولیات پر لور. د اقلیمي یا موسمیاتي بدلون پوهان وایي چې کله یوې خوا د نړۍ پر کچ تودوخه زیاته سوي، نو له بلې خوا په دې اړه د پاکستان د حکومت او هم د ولس بېغوري د دې لامل سوي چې د هیواد غرونه، ځنګلونه او د واورې ګټان یا ګلیشیرز له ګواښ سره مخامخ سي. د دوی په خبره کې د دې د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه پورته نسول، نو د موسمي بدلون د نور خرابو اثرات تر څنګ په پاکستان د خوراک لکمشت او وچکالی په څیر ستونزې سره مخامخ سي. په دې نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خور او د وو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیات ماهرین وایي د موسمي بدلون د خراب اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی، او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي، د اور ګټان ویل کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وایي د نړیوال تودوخه له وجې په غرونو کې موجود د سلویختونه سیوا گلیچر زیادوور گٹان د خطرو سره مخ دی او پتی دې سره ویل کیږي. نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالی سبب هم جوړې دي شي. پیخور پوندون کې د ماحولیاتو سانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشالی ډوتا د وور د گٹانو د ویل کې دو د اثراتو په خلوای
گلیچر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سټور شي، دغه کې وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي. او زمونږ د سندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک د ترقی لپاره، د انسانانو، زناورو، بونو بوټو لپاره، فصلونو لپاره اوبه چونکې ډیر ضروری دي، او دا اوبه الله پاک یا قدرتی طور باندې داسې کړي چې په مزه مزه را پرېږدي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي، شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورټ دی چې آی کې وایي چې د 2 سال وختو پورې گلیشیر از داسې دی پاکستان کې چې آغا په ویل کېدو باندې شروع شوې ده.
هم په خور پوهنتون کې د جیولوجي څانګې استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود گلیشیرز خوندې نه ساتلو لوجې ځنګلونه، پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر ځان رسیږي.
سیلاب هم لاندې راشي او بل د فیوچر د پرتا ته اوبه هم کمیږي. نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي، ادینه علاوه چې کم بایوډایورسټي د لکه داسې خصوصي جناور دي چې هغوی ژوند ته خطر ده، هغه ختميږي. مختلف قسمه سپیشیز دی دونه بوټو هغه اوم ختمیږي. نو اورال په سوسایټی باندې، په ملک باندې، په علاقہ باندې د ډېر زیات غلط اثرات کیږي شي.
دا چې دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي، نو د خیبر پختونخوا د خور او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي تسبی په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د گلیچرز ویل کېدو او د هغې لوجې کېدونکو زیان د مخنیوي او د ځمکې خویدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري. د خیبر پختونخوا د خور او اوبو ساتنې ادارې یو واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابله مشال لیډو ته وایي
موږ په خیبر پختونخوا کې یو څو داسې وادیانې دي چې هغه کې مونږه گلیشیر دا اوبه چې راځي او د لاندې سیلاب جوړی، د سیلاب نه بچ کېدو لپاره هلته بندونه وهو چې ځمکې او ورسره ورسره آبادی چې کوم ده هغې ته تحفظ میلاو شي. ډېرې زیاتې داسې منصوبې چلیږي چې هغه کې مونږ د غرونو د ایکوسیسټم چې کوم دی دا ریسټور کوو، هلته واپس ژوند راوړو چې دا غرونو ته خپل شینوالی میلاو شي، هلته دا کم د غرونو آبادی ده هغې خلکو ته یو سوشل لایف میلاو شي، هغې ته یو بله زندگی میلاو شي. نو داسې مونږ آی منصوبې تحت مونږ هلته مایکرو واټر شیډز جوړو. داغه ټول نه غټه فائدہ دا وی چې باغه کې مونږه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دي، الته کوم شړی علاقې جوړ شي چې مونږه سادین هم وایو، هغه شړی چې کم دي هغه مونږه بدلو زریز مکو ته هغه کې مونږه ونه نه لو.
د ماحولیاتو رپوهانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو، 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده. نو ځکه دوی وای چې حکومت سری سری اولس له هم پکار دي چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي، دغه ته له غورځولو او د ونو د وهلو نه ډډ وکړي، کم چې په موسمي بدلون کې یو مثبت کردار لوبولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
زموږ غلا مشال رادیو خبري. په پېښور پریس کلب کې پرون د پښتون وکیل او سیاستوال عبد اللطیف افریدی لمړی تلین ولمنځل سو. د نوموړي په تلین غونډه کې د پښتون ملت پالنې، جمهوریت او بشري حقوقو په برخه کې د هغه مبارزې ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړل سوې. عبد اللطیف افریدی تیر کال د جنوري پر 14 په پېښور های کورټ کې دننه د هغه د کورنۍ د دښمنۍ پر اساس د ډزو په پیښه کې وژل سوی. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال غلام غوث له پېښور راکوي.
د جنوري په شپاړسم نیټه د تلین د لمنځلو دا غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې د هغه نږدې ملګرو وکیلانو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي برکت اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا دا ارمان و چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رایوزی شي.
هغه یوازنی ارمان چې هغه کم و هغه دا و چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې. د دې چې کوم د یوازینۍ لار دا ده چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران دا سره راغونډ شي. په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې دی چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کوم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو چې موږ ټول پسې روان شو.
له بلوچستان دې غونډې ته راغلي د ارواښاد عبداللطیف اپریدی ملګري ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو په سیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلی وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی، ډیر لوی دی چې د خلاص دا په ډیر وخت به موږ ډکنه کو او د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم هر شي باندې دا زوریدي تر زه د په بیٹه کې ورسرناسم. دا مسلې چې موږ و چېړلې درته ویلې چې یو څو ورځې مخکې زما په دا ګیټ کې و کیلو دماکه وسوله. خو دا هغه و چې ما موټر ودرو زه په بیٹه کې نه راوتم، دماکه هلته وسوه. خو دور کشکې په دې دماکه کې زما د وجود یو غوښه نه وای پیدا شوې، زما هیڅ خبر نه وای. یعنی دونی زوریدي تر دا حد زهیر سوی لطیف لالا.
لیکوال صادق ډړک وایي هغه چې کله په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې نو هغه مهال هغه په خپله د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ دغه اړخ چې وو دا په دې پېښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونو چاپول د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کېږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پوهنتون کې ما پی ایچ ډی کوله دلته ډیر ملګری داسې وو چې د هغوی سره به د سمیسټر فیسونه نه وو. نو بیا به موږ کله کله لطیف لالا لور وستو. لطیف لالا به ماته ویل چې ته راځه مه خپل وخت مه ضایع کوه، فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه خط مال راځي زه دا کار کوم. زه د دې ګواه یم، زما د خپل سترګې د دې ګواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم د دې د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیژنده یا به نه پیژنده، بیا که به د جلال آباد وو که به د کابل وو که به د کندهار وو که به د کوټې وو که به پریدی وو که به یوسفزی وو کار څوک وو د دوی مالی مرسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په د 50 کلن ژوند کې ما چرته نه دی لیدلی.
عبداللطیف اپریدی په 2000 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو او د سده پاسه 15 لسیزو راهسی د یو ملتپال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه او د قامی اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د ځینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوری غورځنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زنداني شوی هم وو.
اوی د جنرال ایوب خان د کوم چې د پاکستان اول ډیکټیټر او دغه مارشل لا کې اول جیل تیر کړو بالکل ماتې ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کې مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاغي کې مونږه چې سټوډنټان راغون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم ډبولو او ګاډو کې واشولو بیا دغه نه پس د زیول حق او طویل مارشل لا او چې پاغي کې لطیف لاله کوم به زرینیم کاله ماته په خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماته دا ویلو یې زپه خبر جیل کې پاتې شوې ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوې ما په هریپور کې پاتې شوې ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په اغې کې هم اغې یو وخت پر ایمرجنسی لګولې چې په اغې ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوک شوی او بختربند والی د وکیلانو په تحریک کې اغې باوجود اغه هاوس ارست شو. نو اغې یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو
یاد دی وی چې عبداللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14مه نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیښه کې وجلې شوی و.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.